دوستانو دا د ازادي رادیو دا په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو، خو پیل له خبرونو کو. اجمل تورمان د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخه کې ولا افغانستان سره مرسته وکړي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې هیلري کلنټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وټاکل شي، نو له ایران سره شوی اتومي تړون به عملي کړي، او که چیرې تهران له دې تړون څخه سرغړاوی وکړي پر ضد به یې په اقداماتو لاس پورې کړي. بشپړ خبرونه. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. په ګردیز کې د سویل ختیځ زون لپاره د 402 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي رادیو ته ویلي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره یې تیره ورځ د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي، خو جګړه لا هم روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د وختي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې 80 وسلوال وژل شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي، خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې څرګنده کړي چې په جګړه کې دوی یو لوی قرار ګاس وزولي، په زیات اندازه مهمات لاسته ورغلي او په ډیر شمیر کې سرحدي پولیس هم وژلي دي، خو چارواکي د طالبانو د ادعا نه مني. د غدنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز وکړ چې د پولیسو شمیر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د دغه درې ولایتونو والیانو تیره ورځ په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر نورالحق لومی سره جلا جلا وکتل، او د کتنې پر مهال وویل چې د دوی په ولایتونو کې د پخوا پرتله امنیت ښه شوی دی، خو د شته امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پولیس زیات شي. د کورنیو چارو وزیر د غوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د لومړیتوبونو له مخې به د ولس په همکارۍ په ټولو ولایتونو کې د امنیت لپاره یو لړ هڅې وکړي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ الیوف تیره ورځ په باکو کې وویل هیواد یې د باکو تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي، څو د افغانستان لپاره داسې زمینه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لاره وکړي. اشرف شیخ الیوف زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له مرستندوی صندوق سره مرسته وکړي او یو شمیر برسونه به افغان محصلانو ته ورکړي. اشرف علیوف وویل چې دا او یو شمیر نورې ژمنې آذربایجان تیره اونۍ په کابل کې د نړیوال کنفرانس په ترڅ کې هم وکړي. په ننګرهار کې له 300 جنگ ځپلو کورنیو سره مرسته وشوه. د ننګرهار د سری میاشتې ټولنې مشر ننګیالی یوسفزي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د خوږیاڼیو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو هغه 300 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه چې په دې وروستیو عملیاتو کې د جګړې له امله ځپل شوي وه. نوموړي وویل چې په دې مرستو کې وړه، غوړي او بوره شامل دي. د سری میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دغه مرسته له هغو نورو کورنیو سره هم روانه ده چې په دې وروستیو کې د شینوار ولسوالۍ څخه د نام د نام نه لکبله کړه شوی دی. د ولتر دی محله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به تر یو دمی ورسته وره. او دا هم بهرنی خبرونه. هیلری کلنټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شي، نو له ایران سره شوی اتومي تړون به عملي کړي، او که چیرې تهران له دې تړون څخه سرغړاوی وکړي پر ضد به یې په اقداماتو لاس پورې کړي. نوموړی چې د امریکا د ولسمشرۍ د 2018 میلادي کال په انتخاباتو د ډیموکراټانو مخکښه کاندیده ده، په بروکینګ انسټیټیوټ کې پرون په یو وینا کې وویل کچېری ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه وکړي، نو دا به پر ضد پوځي اقدام وکړي. هغه وویل د ولسمشر په توګه به د امریکا او د خپل متحدینو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. هغه وویل
So here's my message to Iran's leaders.
دی وی دی ایران مشرانو ته ما پیغام درته چې د امریکا متحده ایالات به تاسو پرې نک دی چې اتمی وسله جوړ کړی. ایران تل دا رد کړی چې ګوندی د اتمی وسلې د جوړولو هڅه کوي. د امریکا د ولسمشر پر راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند دی مخکخه کاندیدی او د بهرنیو چارو پوخانی وزیر وویل هغه د ایران په اړه د پراخو شکونو نه خبره ده. امریکایي پوځیان وایي د هرات په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. ګډ ځواکونو په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ یې خپره کړه وویل چې د وسلو یوه زیرمه یې ویشتلې ده او له دې وسلتون څخه داعش د فرات سیند په دره او د انبار په ولایت کې د خپلو وسلوالو اکمالات کول. عراقي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قبایل چې د ائتلافي ځواکونو هوایي ملاتړ ورسره دی د رمادی او فلوجه شاوخوا له دای سره په جګړه کې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل د وزارتونو یو سلو درویش مرستیالان او عمومي مدیران له کارونو ګوښه کړي دي څو اصلاحات راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. حیدر العبادی په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپور کړ دا څرګنده نه کړه چې کوم وزارتونه او ادارې له دې برطرفینو سره ډېرې اغېزمنې شوې دي. ورسره تر دې چې په زرګونو کسانو تیره میاشت د عراق په بیلابیلو ښارونو کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړې، العبادی د یو شمېر اصلاحاتو د رامنځته کېدو ژمنه وکړه. البادی دولس مشر د دریم رستیالانو او د صدر اعظم د دریم رستیالانو څوکۍ هم له منځه وړي دي. همدارنګه د سیاستوالو د امنیت ساتنې پیسې قطع کړي او د کابینې دریمه برخه وزیران یې له کارونو ګوښه کړي دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارک سویډن ته ځانونه رسوي. د پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمېر سفرونه هغه وخت وځنډول چې په سلګونو کډوالو چې اکثریت یې د سوریې ول له سرحدي مامورانو سره د نومونو د لیکلو پر وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لویه لاره د سویډن لور ته روان شول چې د ډنمارک په پرتله پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویره لري که چیرې د دوی نمونه په ډنمارک کې ولیکل شي بیا به نشي کولای چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو ډیر کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. د ډنمارک پارلمان تیره اونۍ پریکړه وکړه چې له نویو کډوالو سره دی د سوسیال په نوم مرستې نه کیږي. روان کار په لکونو کډوال اروپا ته راغلي دي چې د دوی د استوګنې پر سر د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. او روسي خبردار چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سره خبرې وکړې. دا خبرې د واشنگتن د هغې اندېښنې په اړه وي چې په جګړه ځپلي سوریې کې د روسي پوځي هلو ځلو ته لري. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دواړه وزیران تیره ورځ په تلیفون د سوریې د شخړو په اړه وغږېدل او همدارنګه د روسي امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې لاوروف یو ځل بیا د هغو تروریستانو په ضد پر ګډو هڅو ټینګار وکړ چې په سوریه کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته په ګواښ بدل شوی دی. د سه شنبه په ورځ امریکایي چارواکو ویلي و چې د روسیې درې پوځي ترانسپورټي الوتکې په سوریه کې په وروستیو ورځو کې کېنستلې دي. د ورته مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او لسپینې ماڼۍ غوښتې چې د وسله فارغ خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. په دې موضوع په ریپورت سربیره پر همدې مسلې له جنرال عتیق الله مرخیل سره چې د پوځي او امنیتي چارو کارپوه دی مرکه هم لرو. له دې بمهم خبر کو چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوالې ټولنې ته د ژمنو د پوره کولو په خاطر په یو لړنوي پروګرامونه جوړ کړي دي. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د حکومت پلاوا امن کمیټې د رضاکارانو مړی موندلی. که وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. د انصاف په لټه او حقیقت څه دی پروګرامونه هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه غوښتنه وکړه چې د وسله لپاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. مک ترنبری چې په روسیې کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غني او د ناټو له چارواکو سره کتلی و، د اوس واشنگتن ته ستون شوی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلې. د څرګندونو جزئیات یې له احمد شیبر ناورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترنبری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې افغانستان د پوجانو له استلو لاس واخلي او پرې نشتی چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترستانو په پټن ځای بدل شي. ماک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنگتن ته ستون شوی دی وایي، زه د پوجانو د استلو حقې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10,000 پوجان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووزي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چېرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو ترورستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شاید د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. ماک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره، د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي، د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترستانو په نظر دلچسپ ځای دی، او لکه څرنګه چې په واشنگتن کې اکثر خلک فکر کوي، تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. ماک ترن بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویل کله افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي، د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړه چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر سرګندونې مواوري دي چې په دې باور دي چې امریکایي پوځیان باید له ټاکلي جدول سره سم راتلونکي کال له افغانستان نه ونه وسي. دا وړاندیز د افغانستان لپاره له پوځي اړخه څومره مهم دی؟ په دې اړه احمد شیبر له جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړي او په پایل کې دا پوښتنه کړې چې په کار ده چې امریکا له افغانستان نه د خپلو پاتې پوځیانو د ایستلو مهالویش د وسلو لپاره بدل کړي. جنرال مرخیل په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې جوګه نه ده چې په تنهایي صورت باندې د ټول تروریزم سره د جګړه وکړه او د افغانستان امنیت وساتلی شي. تجربې وښوده چې څومره چې خارجي قوتونه له افغانستان ووته او افغان پوځ هغسې په وسلو سنبال نه و، جګړه افغانستان ته وخوځېده. په ټول افغانستان کې حتی زیاتره شمال ته چې هم نه و هلته هم لاړه. نو که چېرته امریکایي قوتونه وځي، باید د افغان قوتونه دومره سمبال وي، هوایي قوتونه ټانک له ترکي نه له مدافع هوایي نه د نورو مسلکو نه چې هغه وکولی شي د ځانه دفاع وکولی شي.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې افغان ځواکونه باید وروسل شي او په هوایي قواو سمبال شي. له ټاکلي جدول سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه امریکایي قواوې له افغانستانه ووځي. آیا په دومره لنډې موده کې دا ممکنه ده چې افغان ځواکونه دومره سم وروسل شي چې د مشکوکو ترستانو مخه ونیسي؟
دا امکان نه لري. موږ په دیارلس کال کې ونه شو کولای دا روزنه وکړو، بیا په یو کال کې څنګه کولای شو؟ زما مطلب اساسي دا و چې دوی باید له افغانستان خپل ځواکونه تر هغه پورې ونه باسي، تر هغه څه پورې چې افغانستان پوځ دومره پیاوړی شوی نه چې له ځانه دفاع وکړه په افغانستان کې حاکم کړه. او بالکل موږ د افرادو له نقطه نظر موږ سوردو مکمل لږه، ولې تر هغه پورې د افغانستان پوځ نه و وسله وال شوی؟ زه دا نه وایم چې امریکا دې دایم دلته پاتې او خوښ مې هم نه ولاړ کوي، مګر دا چې موږ مجبوریت یې اوس دې لرو چې موږ باید سنبال شو، موږ باید قوت پیدا کړو. که موږ قوت پیدا نه کړو، واضح خبره ده چې موږ امنیت هم نشي کولای، دا جګړه به دوامدار وي او بالاخره دې جګړې دوام به البته شمالو به چې نتیجې به شي.
دغه اوس په افغانستان کې تقریبا لاسر امریکایي پوجان شته، دا خو سم په جنگونو کې مستقیم برخه نه اخلي، نو که چرته دغه پوجان راتلونکي کال په افغانستان کې او له هغه وروسته هم پاتې شي، نو په دغه کم شمیر پوجان به بیا هم د افغانستان په امنیت کې موثر نه وي که څنګه؟
خبره خو دا شو کې یو مورال ده چې باید مورال دې مونږ داسې مورال وي چې یو څوک به مونږ سره شته چې ضرورت وخت مونږ دغه نه کار اخیستی شو. او دویم د دوی هوایي ځواک ده مونږ نه لرو. تاسو ولیدل چې په کونړ کې په نورو منطقو کې هم کله چې مونږ اردو ونه شو کولای روسان له غځای وباسي، مونږ اړ شو چې د امریکا د ځواکونو کومک غواړو په بعضې وخت کې البته کړی هم نه ده خو له بعضې کې بیا معاصر کړی هم ده لکه په هلمند کې نورو ځای کې د دې په خاطر باندې زه وایم چې دلته باید یو ځواک وجود ولري چې هغه حمایوي ځواک وي او د خلک په دې باندې باور شي چې زموږ تنګ یو څوک ښه دی هم د اکمالاتو په لحاظ هم د مورال په لحاظ موږ کولی شو د هغو نه یو څه په لاس راوړو او خپله دفاع وکولی شو.
جنرال لطیف الله امرخیل د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د تیرو څلور ورځو راهیسې جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی او په مقابل کې امنیتي ځواکونه له ولسوالۍ څخه دفاع کوي. داود تپان له پکتیا څخه نور حال راکوي.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نښته څلورمې ورځې ته هم ورسېده. په ګردیز کې د سویل ختیځونو لپاره د 402 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره 13 ورځې د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوښتي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې اویا وسلوال وژل شوي او ډېر یې ټپیان کړي دي.
دیوی خوانا از من سردی دیبل خوانا او دا اردی منی دیبل خوانا عملیات شروع کرلو ایورز زنو تورتلو شپی دا وقت اس عملیات شروع کرلو منگا پیران دی پرا پینزا شایدان او اتا زخمیان دی جاگا مرمات من تلاس رگل دی دوی دی سل نم زیاد مرگ جو بلو تورتلو دیکی تقریبا مرگ با دیتا دی اویاو نزیادی او اتا دیر شو پینزا در سفر دوی زخمیانو نو دا هغه رپورټونه چې موږ ترځل دي محل نه محل خلک یې مت دي.
خپلواک دام وای په دې جګړه کې چې د پټان په مقبلو سیمه کې پیل شوی تر اوسه پورې د وسلواله په ملاتړ د پاکستانی ځواکونو ونډه معلومه ده او په ښکار ډول د دوی د معلوماتو له مخې پاکستانی ځواکونه په جګړه کې برخه اخلي.
د 500 مسلو طالبان نه زیات او په تان کې د زر نه زیات د خپل د ملشاوې د پاکستان چې هغه مستقیما اول د حمله چوکو ټول څخه خلاص ولاو او موږ نه ګزیره شو چې باید دغه دوه پسونه یو تاسو ځان راوباسو چې هلته پسونه تلف نه شي. نو اوس دوی اتارابرې خپل هماغه د غزګړي کې چې سابقه د زموږ د مجاهدینو مرکزونو هلته هلته دوی مشران ناست دي هماغه ځای نه مستقیما رهبري کېږي مستقیما هغه ځای نه کمانډه ورکول کېږي خپل د ایسای دلته پکې. نو موږ د قرار د اطلاعاتو البته دا موږ اطلاعات رسل دي هلته پرون هم چې موږ خبر شولو تل دې لار نه دوی ته ډېر زیات موټر دا غر وټې او رقم موټر دي چې دې کې دا د ملشاوې بار کړي د کنټینرې موټر ورته وایي دې کې بار کړي وو د محل ته جنگ تر ولېږلو. نو دې دا جنگ تنا د مخالفینو د زمونږ د طالبان نه ده جنگ مستقیما د ملشاوې پورې شامل دي.
دا ډنډ پټان ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایي چې په سیمه کې دوه قرارګاوې سوځېدلې درې پوستې سیف الله پیشو غار او خیبر پوستې د نښتو پر مهال د وسلوالو لاس ته ورغلې او ځینې نورې پوستې هم تر لوړ تهدید لاندې دي او د جګړې له پیله تر اوسه پورې یو شمېر سرحدي پولیس هم نادرکه شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته پاستولي پیغام کې څرګنده کړې چې په جګړه کې دوی یوه لویه قرارګا سوځولې په زیات اندازه مهمات یې لاس ته ورغلې او په ډېر شمېر کې سرحدي پولیس یې وژلې دي. تپان ازادي رادیو پکتیا.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان زموږ غږ لاس علي راډیو نوري د افغانستان د مالی وزارت وې د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوال ټولنې ته د ژمنو د پوره کولو په خاطر په یو لنډو پروګرامونو غور کوي. د دې وزارت وایي ازادي راډیو ته ویلي په شفافه توګه د عوایدو راټولول له فساد سره مبارزه د ظرفیتونو لوړول او داسې نور اقدامات په دې پروګرامونو کې شامل دي. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کورنی عوایدو د زیاتوالي او د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به دا ځل د لنډ مهال لپاره یو لړ نوي پروګرامونه پلي کړي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زای وای چې د حکومت د لومړی توبونو په پام کې نیولو سره د ملي بودیجې لالارې د نړیوالو د مرستو لګښتونه د نړیوالې ټولنې په شرطونو کې شامل دي. د د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې هسې پیل شوي عواید په سمه توګه راټول شي سو د بودیجې د کسر مخه ونیول شي.
موږ غواړو چې دا عواید په سمه توګه راټول شي او په ګمرکونو کې مو اصلاحات راوستي. موخه مو دا ده چې یو خودکفا افغانستان ولرو. موږ هڅه کوو چې تر 2016 کال پورې یو ځل بیا د افغانستان لپاره چې کوم کنفرانس جوړیږي دا پاتې ژمنې هم عملي جنبه ځان ته ونیسي او لاسته راوړنو سره یا د غونډې ته لاړ شو او پکې ګډون وکړو.
خاغلی عبدالرحیمزی د بودیجې په لګولو کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت تصمیم نیولی چې د فساد پر وړاندې مبارزه پراخه او جدي کړي. ددا هم وویل د روان کال د بودیجې کسر د اندېښنې وړ نه دی ځکه چې حکومت کولی شي د یو لړ پلانونو په عملي کولو سره دغه ستونزه هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان بانک د سوداګرۍ د توازن توپیر د 94 او 96 ترمنځ ښودلی دی. د سام یا د لوړپوړو چارواکو په ناسته کې چې تېره اونۍ په کابل ښار کې جوړه شوې وه د مرستو د جلبولو لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو لړ ژمنې وشوې. د دولت د ټولو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول، د تدارکاتو د قانون جوړول، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار پیل، ولایتي بودیجه ترتیبول، د کال تر پای پورې د فساد پر ضد اقدامات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې بدلونونه راوستل او داسې نور هغه ژمنې دي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي باوري نه دي چې افغان حکومت به دغه ژمنې پوره کړي. د دې جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي باز محمد جوزجانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
با مالیه بالا بردن عواید بالا نمیره. همین حکومت کو مبارزه کردن
د مالیه په لوړولو عواید نه زیاتیږي. دا حکومت په دې لاره کې مبارزه نشي کولی. وز هم زموږ مالیات د نورو هیوادونو په نسبت لوړ دي. که په حکومت کې کړکیچونه همداسې روان وي عواید به پورته لاړ نشي.
افغان چارواکي ډاډ سرګندوي چې د نویو پلانونو له پلي کېدو سره به مالی ستونزې کمې شي. خو کارپوهان وایي تر هر څه ضروري ده چې د حکومت مشران یو تر بل سیاسي اختلافات له منځه یوسي او د عوایدو زیاتولو ته سنجول شوې عملي پالیسۍ جوړې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیورن کرخې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د 9000 مړي موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي وو. زبیولا شفقي په اړه تفصیل راکوي.
افغان پولیس سیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شو غړ شپږ نور مړي موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي وو. د دغه ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام 14 غړي تختولي ول چې پکې د 15 مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې 9 مړي د چهارشنبې په ورځ د دې ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د با خبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوه امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېلو سیدونکو دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې په خېلې نږدې سره له آزادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
دا د تیرانه اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېلو له او دای د سندپل په علاقې کې کبندې په دوران کې هغوی نیولي 14 کسان کنه 14 کسانو کې 2 لک عمر وای نو غوی پریخي د 14 گرفتار کړي دي. دې کې په دې کې دا 5 کسان په مغه شپابان دی وجل او دا نه کټانی دیگا و دی بیا د کمرخینو علاقې له سوخ غړې او دی پاغي کې دا غورځولې.
په ان حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلوه امن کمیټې کړي په ډزو وجلې دي. خبري ایجنسۍ افغان پولیس سیرما پر تقبلي سیمه ده چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو تر څنګ پکې ځایي خلکو د دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خبري ایجنسۍ ځایي امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسی کې د ځایي حکومت پلوه امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسۍ کې د دغه حکومت پلوه امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې منلی دی.
د امریکا د یو شمېر ایالتونو جمهوري غوښتونکي والیان گورنران چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي غالبا په واشنگټن کې له ماتې سره مخامخ شوي. دوی اوس هڅه کوي چې په امریکا کې په ایالتي کچه پر ایران اقتصادي بندیزونه ټینګ وساتي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند 15 غړو والیانو چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره څلور مخکنی کاندیدان هم پکې دي ویلي چې پر ایران به ایالتي بندیزونه ټینګ وساتي. ځینې نورو جمهوري غوښتونکو والیانو ویلي چې غواړي دا مسأله د 2014 میلادي کال په ټول پښتنو کې د خلکو رای ته وړاندې کړي. د امریکا له شتلوژ 15 ایالتونو هغه تدابیر تصویب کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ په صورت کې پر شرکتونو او سازمانونو مجازات وضع کولای سي. د امریکا کانګرس پرون له ایران سره د اټومي موافقې په اړه بحثونه پیل کړل چې پر اساس به ایران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو له یو شمېر اقتصادي بندیزونو خلاص شي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو په ډیر شوق له موافقې سره مخالفت وکړ، خو ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې ډاډه سي چې موافقه به له کانګرس څخه سلامته ووځي د ډیموکراتانو لخوا کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا 15 جمهوري غوښتونکو والیانو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولی او ویلي دي چې دا ډیره مهمه ده چې پر ایران د دوی د ایالتونو بندیزونه پر ځای پاتې سي. خو په امریکا کې د اقتصادي بندیزونو یو څارونکی وایي چې جمهوري غوښتونکي والیان پر ایران د بندیزونو د ساتلو په صورت کې له ستونزو سره مخامخ کېدلی شي. دغه څارونکی وایي ایالتي بندیزونو تر اوسه د امریکا د نړیوالو چارو پر څرنګوالي ډېر اغېز نه دی درلودلی او حتی په ځینو مواردو کې د کوچنیو شرکتونو خاوندان دې ته اړ کړي چې د سوداګرۍ لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي. د ایران او امریکا ترمنځ پاتې موافقه کې چې د جولای په 14 وسو په یو ځای کې لیکل شوی چې ایالتي حکومتونه او سیمه ییز چارواکي پر ایران لګیدلي بندیزونه لري کولای سي. د امریکا په اریزونا، کولرادو، میزوري، اوهایو او فلوریدا ایالتونو کې یو شمېر جمهوري غوښتونکو ایالتي چارواکو چې پر ایران د بندیزونو ملاتړ کوي تر دې سرلیک لاندې چې پر ایران مالی مرستې بندې کړي یو کمپاین پیل کړی دی. د اوهایو ایالت خزاندار جاش ماندل چې د دې کمپاین له مشرانو دی ویلي چې په دې ډول به ډاډ ترلاسه سي چې په ایران کې سختري ځای اسلام پالی رژیم په ګوندو کېږي. جاش ماندل ویلي زه فکر کوم چې د مالیه او تقاعد پیسې باید له هغو ولسونو چې د تروریستانو ملاتړ کوي لري وساتو او هغو امریکایانو ته چې مالیه ورکوي یو څه خیر ورسوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر چې د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې د دې څوکۍ کاندید د هیلری کلینټن ویل دي چې کچېری ولسمشر شي د ایران سره شوه اټومي تړون به عملی کړي او کچېری ایران له دې تړون سرغړاوي وکړي پر ضد به سخت اقدامات وکړي. په اړه د احمد شیبر چمتو کړی ریپورت اورو.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشر انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړونه سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشرانو ته په خپله وینا کې وویل، د ایران مشرانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به تاسو ته اجازه درنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشرۍ اوسنی کاندید بیا خبرداری ورکړ او ویل که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي دا به یې مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیره ورځ د واشنگټن په بروکینګز څیړنیز مرکز کې دا هم وویل چې د یوې ولسمشر په صفت به د امریکا د متحده ایالتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا یې وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوسمهالی مخکښ کاندید وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولای. زما پیلامه له بی باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي پاړه په یاد دی چې اعتماد او څېړنه وه، او زما نظر بی باوري، او تحقیق دی.
Distrust and verify.
هیلر کلینتن زیاته کړه چې د ایران یو بی بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقوقو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلینتن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوي دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمه ای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
دوستانو اوس هم کابل سټډیو ته ځو. وخت لس نیمې بجې شوې. له هغه ځای اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دراوړي.
د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د څلورمې ورځ لپاره هم جګړه روانه ده. په ننګرهار کې له 300 جنگ ځپلو کورنیو سره د وړو غوړیو او بورې مرسته وشوه. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز وکړ چې د پولیسو شمیر په دغو ولایتونو کې زیات کړي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژۍ په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. هیلری کلینتن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشره وټاکل شي نو له ایران سره شوی اتومي تړون به عملي کړي او که چیرې تهران له دې تړون څخه سرغړونه وکړي پر ضد به یې په اقداماتو لاس پورې کړي. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې د مادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ په ایتلافي ځواکونو په یو لوبغاړي کې د داعش د عملیاتو په یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. د هراق صدر اعظم حیدر الوادی وویل د وزارتونو 123 مرستیالان او عمومي مدیریان له کارونو ګوښه کړي دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغو ټول سفرونه لغوه کړي چې له جرمني د هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارک، سویډن ته ځانونه رسوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې کړي دي.
لا اجمل تورمان نمننه چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. که چېرې زموږ ویب پاڼه ته ورشئ هلته کولی شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه هم پیدا کړئ او لا غیلاري زموږ پر ریپورټونو او مطالبو خپل نظر را سره څرګند کړئ. زموږ خبرونه د رادیو په صفو په منځنۍ صفه 2.69 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. د انصاف په لټه وړاندې کیږي. ورپسې حقیقت څه دی له یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ تر ازمه
دوم زوري دې نه مکانه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وای چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کرا هم نه دا ور کړی.
صفی الله د وتخیلو د کلی اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعي ځمکه موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعي ځمکه موږ وی چې
د کابل په وتخیلو
کې او کله چې ترکانو قطراغ له 2002 کې دغه ځکه د مونږ دوی ونیول سیمه خاردار ته نه راتاو ک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیل لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمه کول به دای بلوک راړو دینه یو سم درسي جوړ ک بیا ورسره مونږ د خپل ذکر اچار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمایي د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله د دیم ځکه هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا سره
او چې دوی مونږ سره وسراغلی دي د دیم ځکه هم را سره شریک ده بیا ورسره د یو کال نه دا کرپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخره $200 ته میاشت راغله بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله دا کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سراغلی چې کله د امځکه مونږ زو اسناد دور تسلیمی به ترتیبو صاحب ته به دامزه که تسلیمو بیا بکرا قطه کیگی مونږ ته دامزه که تسلیم نکړه بدون دې چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزه که واخه سره وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی ده چې بخش وزارت ساختمانی ده وزارت دفاع پورې لري دې ته تسلیم کړه هغه دامزه که مونږ
به تاسو بیا لار نه لري مراجعه مونږ کړه چې ورته مونږ ویل والد دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل تاسو ورشي خپل موضوع مشکل هم د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتوکول خو تاسو کړی د وزارت دفاع ته موږ پوسټر کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غوې تاسو موضوع حل کی موږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکان د اسناد موږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړو ول سوال دي سبسه آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول موږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړي د امځکه د دوی د قوالی درستی دي کا د سر کې سب ده د شاندي د دولتي امځکانه ده پس غیر موږ سره قرارداد وکاو بیا موږ چې مدیریت ساختمان ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د مزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر شي د موضوع به حل کی یو میاشت به چې ورغلم دوی مونږ سره کوم متوافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو د مزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ ته ندیرا کړي د اخر هم ندیرا کړي پروتوکول هم سره نه د فسخ کړي مونږ هم زکه به سرنوشت د وزارت دفاع په لاس کې د نسو قرار کې یو د منګم ځکه نیولې ده تقریبا اویلیګانو مابین کې راته سیم خاردار شیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دوه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږه وکول اغویم راضی او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تم سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پریدي ولې فساد د چې دوی راغله او پکې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ زمکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چې جوړ کړی
هیڅ هم نشته ده هیڅ هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور چی نشته
نه خالي ده خالي ده
خالي ده
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالي ده
او تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښته نه څه ده
امو غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي ځکه د شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول د امځکه مونږ نه نیولې او باید مونږ ته بیرته تسلیمي راکړو بیا چې ترکان لاړو مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره د ظلم نه کوي مونږ امځکه را د خوشي کې دا خو شخصي قوالې امځکه دي دا خو د وزارت دفاع د امځکه پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نشي نو دوی د خپل اصل مونږ ته رائے کوي چې دوی په کوم اساس مونږ امځکه نیولې ده
مونږ دغه ستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایانت دولت وزیري سره د صفی الله او حمدالله په حضور کې طرحه کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو کس د کابل د وتخیلو نه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په وتخیلو کې او هغه ځمکه ترکانو فکر کومه نیولې وه تاسو پخوا هم دوی سره کومه اندازه مرسته کړې وه دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ د دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه
صفی الله هم د وتخیل نه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان کم مخامخ ځکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ هم ځکه نیولې وي هغوی سب د غمځکه مونږ دغه سي بي سنويشته خوشي کړه او دغه یو څه پیسې د تیرو کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې او لاړ اوس هغه ساحه ته مونږ ورتلایم نشو مونږ ډیر یاري سب د تاسو وزارت دفاع هم ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مال ته قومنداني چا کوم قومنداني چې وسال ته تاسو کنډک د غوته ماریزم ورکړه لیکن موږ چا هر سبي چا ونه ورید مجبور شازادي راځي مراجعه وکول
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
نه خبره ده چې دا خو د اسناد لمخې باید خبري وشي دوی باید لا شي موږ ساختماني ریاست ته موږ یو د ساختماني ریاست لرو هغه په دا چارې د مسعود سره عدالته نږدې دی اغل ته دی ورشي رئیس ساختمانی سره د نږدې نه خبري وو کی کچری په دفاع وزارت پر مربوط وی او د دفاع وزارت پغی کې کار وی هیڅ ممکن نه ده چې دفاع وزارت د هغه په حل کې مرسته ونه کی دوی د عمل رئیس ساختمانی سره د خبري وو کی کله چالتو ورغله دوی کولې شي چې به ماته په امدی ټلیفون باندې ټلیفون وو کی زبر رئیس به ساختمانی سره خبري وکم چې دوی سره څومره مرسته لاسه کیږي مرسته ور سره وو کی او مشکل حل کی
مهرباني
وزیر صاحب مونږ قبلا مخ کې درې چې دا ترکان دا کم خوشی کی صاحب مونږ پالیسی مدیریت ساختمانی غوښتي وو مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسناد د پروتوکولو سره او غوی ته ورکړي دي صاحب ہدایت ورکړي وو صاحب
چوندل تبل کا سام راغله ام دوی سره او دا غوی ز مکم ده غوی دسه او مهرباني تاسو خپل مشکل و
احمد الله ایم یو تند د غزمکه صاحب اغه مدیره د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل اخلاص کړي او د غلانجه آینده کې مونږ ته مپرې دی ولې بیا ما هغه کوم ورکشاپ چې د شاد شمشيري ولې زیارت سره د اغه چې دل تراغه هغه کیته وای چې تاسو څنګه د څنګه نه بیا هم مونږ خپل اسناد د غوی ته ورکو چې بیرته مونږ معلومات درکو ولې تر اوسه پورې مونږ ته خپل معلومات نه درکړي مکمل اسناد مونږ ورکړي دي
دا ٹیلیفون باندې دا مسئلہ نه حل کیږي تاسو هماره ریاست ساختمانی ته لاړ شئ زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچری دفاع وزارت پر مربوط وی او د دفاع وزارت لخوا نه دا کار شوی وی دفاع وزارت حتما حلې د مشکل کې مداخله کوي او حلې که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري ایسپور پر مربوط نه وینو بیا د بل هغه ځای ته مراجعه وکړي چې هغه پر اړه ولري او تاسو ساختمانی ریاست ته لاړ شئ هلته یې وګورئ زه بیا ما ته ټلیفون وکړي زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې
وزیر صاحب مننه یو شی ته په یاد ولره چې دغه ځا په سره یاداش دي چې دا د درې چاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابینه دا یو چاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزیر دفاع په تصرف کې ده او نور زیاته دغه ځمکه دغه چاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده
خزما تاسو ته وویل چې هلته وګورئ کچری د وزارت دفاع مسله وي هلته تاسو ساختماني ته لاړ شئ چې موږ خبرې ورسره وکړو اسناد مورته ویسئ بیا ما ټلیفون وکړي زه ورته ووایم چې اپار شکل وی دا مسله حل
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړي دي هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته دوی سره هغه ویل دي چې دغه ځمکه منګه وزارت دفاع ته ورکړه دوی ټول هغه ته مرایل هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري نو هغه سره
دا مسله ساختماني اله ولې شي په ټلیفون کې وزورته بس د سیمه ته راوړي زې امضا کم چې دوی ته ټول ورکی په دې باندې خو نه کیږي کنه
بالکل یعنی
تاسو ورته خو دلته دوی د لاړ شي ساختماني ته هغه مسول ځای دی هغوی سره د خپل مسله یاد کی او بیا د ماته ټلیفون وکړي چې زه یې مسول کس ته ووایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي
یعنی تاسو دغه ډاډ دوی ته ورکوئ چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري وروسته تر هغې بیا کوئ
موږ دنده ده موږ دنده ده ما مخکې درته ووي که چیرې په دفاع وزارت پورې اړه ولري هیڅ ممکنه نه ده چې موږ مرسته ونه کړو
کور ودان وزیر صاحب ډېره مهرباني ورځ په خیر ډېر تشکر خدای پامان تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکه کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم سعودي عربستان ته د افغان زیارت کوونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده دا چې د پروسه څومره پرمختللې څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي ازادي رادیو د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده محترم وزیر صاحب د لومړي پښتنې په توګه کراته وایي چې د حج د پروسې د تاګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته انتقال شوي دي
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته تقریبا دوه هفته
کیږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوی ده. همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم، تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دي، د 23,000 حاجیانو له جملې څخه.
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوی دي؟
موږ له 3 زون نه پرواز لرو، د مرکز او د قندهار، د هرات او د مزار شریف. دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دي، د کابل نه، د هرات نه او د مزار شریف نه.
د کوم ولایتونو دي؟
ولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله طول لال، او د غرب د زون ولایتونه دي، او د شمال ولایتونه شروع شوی دي، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
حکومت ستونزه خو له اوسه پر د انتقال د حاجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخا کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې، ځینې واله مشکلات پیدا سي، اما موږ خوشحاله یو و حاجیان خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې واله استنځوي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم استنځوي کله کې تشریح کوي؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیارې راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو ډیر په ښه توګه پیل سو، او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی سئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خو د الله کار ده، اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده، د دوی په لګښتونو کې پخوا کومې ستونزې موجودې وې؟
ښاغلی ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې، او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې، زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل په نتیجه کې، الحمدلله سږ کال ډیر سهولتونه راغلل. پخوا داسې وو هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکې رانیول کېده، تعداد ډیر زیات وو، 150-160. رورو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی وو، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپل د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کلونو کې په یو نویم کال کې 3,100 ډالر وو د حاجیانو د تګ راتګ مصرف، او تیر کال 2,200 ډالر وو، اما سږ کال 2,450 ډالر دی، سره له درې وخت دودی په مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډیر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې برابرمنځته کړي دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی دي زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سږ کال دومره زیات نه لرو، ما چې په خپله وکتل شته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې ده زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیایي، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي، دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته په یو قسم. ځینې غټ استونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل، یو د عمارتونو لریوالی وو چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دي، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کېدل، اما سقل موږ وی آی پی بسونه پکې راونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واو اوریدل چې یو بس دوه بس زاله وو د استثنائی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي مو کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکلو او الته زموږ همکاران دې دې ک ولچرونه ورته پکار وی هغه کار حتی یو ګود حاجی وو له هغه ځای نه خبر سوم او ما ملګرو ته تلفون وکړل چې هغه سره داس زنګری ملسته وسی سمره چې زموږ للاسه کېږي موږ د ټولو په خدمت کې یو ان شاء الله
تمخ کې دونه وکړه تعمیرات او امدارنګ د کابه ته نږدې د وسیدنه پاړه کراته و داس ګل کېږي و د افغان حاجانو ته د کابه شریفینه دغه تعمیرونه لری نیول سوی دي د سمره واقعیت لري یعنی 2 کیلومتر د کابه شریفي ته د تعمیر نیول سوی دي
دا چې وای لری نیول سوی ده دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان التزی 15000 ډالر قیمت لري هغه ځای مو افغانانو ته نیولې نه ده او نشو نیولې اما نسبت په نورو هوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولې ده که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري زنه زایونه 3 کیلومتر 4 کیلومتر او هغه چې ډیر لری وي کېدای شي 10 کیلومتر فاصله ولري اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر ز پخپله ام غم ملي بس کې ز پخپله کې نه سلام په 15 دقیقو کې موږ رسیدلته کې ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې زایونه هغه نه لا نږدې موږ نشو نیولای
د تاسو لپاره یو امتیاز وکړه چې پیسې زیاتې ورکړي
دا سرکل د هریزل نتیجه وي عین اماراتونه تیر کال حاجیان د اماراتونو څخه د خدماتو څخه راضی وو موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاند سوي وو هغه می په معیار کې ونیول او غوختل می چې هغه نه لا خسي عین اماراتونه او ځنه اماراتونه ځنه هوټلونه له هغه نه لا خدي اما موټرونه او نور سہولتونه د تیر کال په غونډه او ورسره درې وخت دوده یو دغه امکانات موږ لرو
تیر کال د درې وخت ډوډۍ ستیا دی تیر کال او ولم کال د ډوډۍ نه ورکول کېده
نه 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 تیر کال په مشاعرو کې وو منا عرفات او مزدلفاتو کې بیا په اماراتونو کې داس یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو اما داس چې د تعامخانی سره معیاري تعامخانی سره قرارداد سوی وي او دری وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغه سنو د لوملی کال ده او په لوملی ورځو کې ځنې نیمګلتیا هم وي اما موږ هغه مه حل کړل او ان شاء الله بیا راتلو که کالتا دغه ډیر خطر تجربه زموږ لاس ته راغلی ده چې ان شاء الله لا خکېږي
محترم وزیر صاحب تر ټولو جدي مشکل چې په خو هم موجود او هغه د معلمینو یعنی راهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کې بالکل کې د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي
یو څو تازه نفس کسان موږ د علماو لمینځه راغور کړل او دوی مو ولېګل بل هلې ځلې دا و چې په تیر کلونو کې داسې و چې حاجی تلل اما معلم پاتې کېدل موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لال سي همدغه سي وسو او زه په خپل په تعقیب کې يم الته زموږ هغه کشفي خلقم التزی ارزیابی کوم کې کسانم عمل ته دي کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغه عکس ما ته لیگل کېږي د واتساپ لاليارنه او ما ورته ویلې د چې کوم ناظم کوم همکار ده حاجی زموږ کارمندان الته خپل کار کې نواقص ولري یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکړئ که اصلاح نسو هغه وشلې او بیرته راولېږي افغانستان ته دغه تهدید ګواخ مو ورته کلی ده لبل خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات ما ورته زیات کلی ده سخت کل
او سکل په ټوله کې څومره افغان حاجیان زی څومره خونکي یا معلمین ورسره لګی تاسو
سخت کل سلور وش زره حاجیان زی 250 کسان د بیسی کارمندان دی هغه اداري کارکون کې د صحیح کارکون کې او 350 کسان هم ناظمین دی
دا چې د حج پروسه و سپیشل پروسه ده او هم دارنګ یو عبادت ده تاسو خپل له حاجیانو نه څه غوښتنه لري حاجیان باید څه وکړي څه مرسته وکړي
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي دوی زی چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي. خزما خواهش دا چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده، 15 سال وخت ورزنه سفر ده یوازې په عربستان سعودي کې. او پیغمبر اکرم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده. خامخا څومره چې ټکنالوژي وي، څومره چې امکانات وي، دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکړي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکړي، او کوم واله مشکلات چې وي بې صبري ونه کې موږ ته ووایي. زموږ همکاران هلته دي، ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو، او دا ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو، څومره امکانات لرو. او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو، سلور وش ساعت موږ د دوی په خدمت کې یو. او کله کله داسې ده چې دشمن هم د دوی په مینس کې داسې ګونګسي را پاره ای او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي. دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلې هغه ته باید پام ونه کړي، خپل عبادت وکړي او بیرته راسي. او زما خواهش دا ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسی، هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غالي چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي، پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مختلال سي او حاجیان لال سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولې.
سلار باس ورورا لا را سلار باس رسو درو نوی دوسی اوسی بشکری باس دوسی اوسی بشکری با ناوی مزاڑا بزورا ناوی ما مزاڑا بزورا ناوی ما مزاڑا بزورا رنگول درتا ناز چی در در نگڑ پی غورا چی در در نگڑ پی غورا پر خوشی سناوی ما مخد پر خوشی سناوی ما مخد پر خوشی سناوی ما.